برنامه های رادیوسازی ادامه دارد. حالا با همکارم عصمت ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستړی مشایف ستار فروخ قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې به واوري چې ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوړ کولو امر کړی دی. د نورو موضوعاتو تر اعلانولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ولسمشر غنی دفاعي او امنیتي ځواکونو ته د تهاجمي حالت د غوړ کولو امر وکړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي د کورونا وایرس له کبله د هیوادونو اقتصادي وضعیت تر هغه څه زیات خراب شوی چې مخکې اټکل کېده، او د امریکا مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس په خاطر نور له ولسمشر شرم سره له نږدې نه ګوري. د خبرونو تفصیل: د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسلوالو پرون پر یوه ولادي او نسایي روغتون حمله وکړه، او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګی برید وشو چې په دواړو بریدونو کې لږ تر لږه 240 تنه وژل شوي او تر نیوی ډیر ټپیان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤل طالبان او داعش وبلل، او ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هر بیا سوله غوړي، او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملی ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي، او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د خوسی مې چارواکي وای نه وشتنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوس والی حلیم فدایی تیر ماشام په دې اړه آزادی رادیو ته وویل دغو کسانو په هدفی بریدونه، او د خوس ولایت د ملي امنیت د ریاست د کارکوونکو په وژلو کې لاس درلود. د خوس چارواکو په وینا په نیول شویو کسانو کې شپږ تنه له حقانی شبکې سره د لاس لرلو، او نور له بهرنیو استخباراتو سره د ارتباط لرلو په تور نیول شوي دي. د خبرونه له آزادی رادیو اوري. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټولې نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. د دې پریکړه لیک په مسوده کې د امنیت شورا د غړیو ترمنځ د روغتیا د نړیوالې ادارې د یادولو پر سر اختلاف و، خو کېدای شي چې د دې پریکړه لیک د تصویب لپاره دا وروستی چانس وي. چین غواړي چې په پریکړه لیکې د روغتیا نړیوال سازمان یاد شي، خو د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي. د پریکړه لیک نوې مساوده پرون سه شنبه د جرمنی او استونیا له لوري وړاندې شوه. د پریکړه لیک د افغانستان په شمول د نړۍ په ټولو هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د اوربند غوښتنه کوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو، او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. وسیلی نیبین رزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې چې روسیه پکې د ویټو حق لري د بندیزونو د لګولو په تصویب کې ستونزې ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي هیواد به له ټولو موجودو امکاناتو کار واخلي چې د هدف ته ورسیږي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشروعي ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي، ځکه چې د کورونا وایرس خپرېده تر هغه څه چې په خوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. کریستا لینا جورجیوا د خبره پرون سه شنبه له واشنگتن څخه په ویډیو کانفرنس کې هغه غونډې ته وکړه چې د فاینانشل ټایمز رسپانډ لوري په لندن کې جوړه شوې و. دی وویل د ډیرو هیوادونو په اړه د پیسو نړیوال صندوق ته رسیدلي معلومات ښیي چې وضعیت تر هغه څه ډیر بد دی چې مخکې اټکل کېده. او سپینه مانی وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پینس د رسنیو د برخې د مشر د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه لیرې ووسی. د سپینه مانی وایاندی کیلی مکنین پرون په سپینه مانی کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تیره اونه په کرونا وایرس اخته شو او نتیجه معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنی له دوشنبه راهیسې مایک پینس د ولسمشر ډونالد ترامپ نه د دوشنبه د ورځې په خبري غونډه کې نه هم د شنبه د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. زموږ اخله آزادي رادیو او ریډا آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نیو او اف ام 3.5 څپه اوري. ولسمشر غنی د کابل او ننګرهار له خنړیو حمله وروسته امنیتی ځواکونو ته په خطاب کې وویل
د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د ځپلو په موخه د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای تعرضي حالت اختیار کړي.
د ننګرهار والی وایي د پرونی حمله غچ به واخیستل شي.
د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان جنازي په مساجدو کې په مکاتبو کې همیشه انفجاراتي کړی دي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان د حملو په زیاتولو د سولې بهیر زیان منوي. په خوښ کې یو شمیر خلکو د پرونیو حملو د غندلو په اعتراض کې لاریون وکړ. د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د افغانستان هوایي شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ د اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو لرو. اته بجې او اته دقیقې شوې زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. سپینه مانی وایي د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري. د مو په نړیوالو موضوعاتو کې غوړه کړې ده او چې په دې خبرونه کې وړاندې کیږي خو را به شو لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو تر هغه د بریدونو امر وکړ. طالبانو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. افغان ځواکونه له څو میاشتو راهیسې په یو ډول دفاعي حالت کې وو. یو شمیر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې افغان ځواکونه باید دفاعي حالت ته نه وای تللی، ځکه چې دا د ضعف نښه ده او اوس هم تعرضي حالت ته ورتګ ورله مخه تیاریو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې په لسګونو کسان پکې وژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. په کابل کې وسله والو پرون په یوه ولایتي او نسایي روغتون حمله وکړه او د ننګرهار په شوي ولسوالۍ کې په همدې ورځ د یوه سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځان مرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 24 تنه ووژل شول او تر 90 ډېر ټپیان شول. ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په یوه ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسؤول طالبان او داعش وبلل او ویې ویل چې تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو تروریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتی او دفاعی ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعی حالت پر ځای برته تعرضی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې افغان ولس په هره بیه سوله غواړي او حکومت د دې غوښتنې په ځواب کې عملي ګامونه پورته کوي. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړې د شدت عواقب د کابل د ادارې په غاړه دي. د پوځي چارو کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال شریکي جګړه کوي چې نه یې وخت معلوم دی، نه یې استقامت او نه هم جبهه. نو افغان ځواکونو باید په خواله تهاجمي عملیات کولای او په دفاعي حالت کې نه راتلی. ښاغلی امرخیل زیاته کړه چې دا عملیات د فتن نشي کېدای، باید پلان ورته جوړ شي، دښمن دقیق تعین شي، په وخت او زمان حمله وشي او دښمن تر اخري نقطې پورې تعقیب کړي. جنرال امرخیل وایي چې همدا د بریالیتوب لاره ده. وروسته تر دې چې د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او طالبانو ویلي دي چې د سولې په تړون کې دوی دا ژمنه کړې ده چې یوازې به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي او کله چې بین الافغاني خبرې پیل شي هغه وخت به د خبرو پر مهال په افغانستان کې د اوربند په اړه خبرې کېشي.
د کابل په پرونی برید کې د 90 ماشومانو په ګډون 14 تنه وژل شول، خو د ننګرهار په خیوي کې لشته لشه 26 تنه وژل شوي دي. د ننګرهار د شیوي د ولسوالۍ د برید د قربانیانو خپلوان وایي چې وسلوال مخالفان په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. زیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. له ننګرهار د ازادي راډیو د خبریال سهار ګل امیرزی راپور واوري.
د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې پر ځانمرګي برید کې د وژل شوي او ټپي شوو کسانو کورنۍ او خپلوان وایي د افغانستان جګړه د ناچارو او ملکي وګړو پر وړاندې ده. دوی زیاتوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په 14 او ځانمرګو بریدونو سره د خپلو مخاطبینو پر ځای له ملکي وګړو سره دښمني کوي. د غازیانمن شوي کسان وایي د جنازې په مراسمو باندې برید په هیڅ دین او مذهب کې ځای نه لري، نو له دې کبله نه پوهیږي چې له داسې بریدونو د بریدګرو هدف څه کېدای شي. د دوی لړلې دوه تنو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرخه وویل چې په جنازه کې راټول شوي کسان مسلمانان وو او پر مسلمانانو برید د اسلام پر وړاندې یو دښمنانه کار دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان شیخ اکرم د جنازې په مراسمو کې چې د زړه د ناروغۍ له کبله ومړ 14 وشوه چې چارواکو ځانمرګي برید بللی دی. چارواکي وایي په دغه پیښه کې 26 کسان ووژل شول او 13 نور ټپیان شول. د ننګرهار د چارواکو په خبره په وژل شوو کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبدالله لالا خان ملکزی او په ټپیانو کې د ولسی جرګې غړی نوراغا ملکزی شامل دي. عبدالله ملکزی د نوراغا ملکزی زوی دی. د ننګرهار د روغتیایي مسؤلینو په باور د ورول شوو ډیری ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان دښمنان هیڅ ارزښت نه پیژني او تل پر مسجدونو، جنازو او ملکي وګړو بریدونه کړي دي. د ښاغلی میاخیل په خبره افغان ځواکونه به ضرور د دې عمل انتقام اخلي.
متاسفانه چې د افغانستان د خلکو او د وطن دښمنان هیڅ ارزښت قائل نه دي. د جنازې په مساجدو کې، په مکاتبو کې همیشه انفجارات کړي دي، همیشه زمونږ ولسی وګړي بې ګناه کسان وژلي دي او زمونږ امنیتي او دفاعي قوتونه به دې ته متوجه دي او د دې ټولو غږ
پاتې. تا تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
پرون مازدیګر وروسته له دې چې په کابل او ننګرهار کې چاودنې وشوې او حملې وشوې، د خوست لسګونو اوسیدونکو ځوانانو په یوه لاریون کې ګډون وکړ او د بریدونه وخندل. د لاریون ګډونوالو د سولې په پلوي شعارونه ورکړل او له ولسونو یې وغوښتل چې ټول په یو شخ د جګړه غوښتونکو په وړاندې ودری شي. له خوسته د نجیب الله الو خیل راپور واوري.
د خوست او شمیر اوسیدونکو په کابل او ننګرهار کې د وسلوالو تر بریدونو وروسته چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون لسګونه ولسی وګړي په کې ټپیانه ووژل شول، په ښار کې لاریون وکړ او د جګړه غوښتونکو خلاف یې شعارونه ورکړل. دوی په خپلو شعارونو کې ویل، موږ افغانانو ته سوله غواړو، جنگ بس دی او موږ له جنگ ستړي یو. د لاریون یا ویناوال فرید الله قربان په خپل خبرو کې ویل،
په ننګرهار، بلخ، کابل، خوست او نورو ولایتونو کې وحشي بریدونه ترسره شوې دي. د غزوانان نن د همدې خونړۍ او بدبخت جګړې په ضد راوتلې دي. له ټولو نه غوښتنه کوي چې نور دې سوله تکرار وکړي او جنگ دې ودروي. دا ولس نور غلی نه کینی، له دې وروسته به چې جنگ ته لمن وهي په جنگ کې ښکیل دي، د هغوی په ضد به پورته کیږي.
د لاریون او بل ګډونوال قادر شاه انصاری ویل، د جګړې ښکېلې خواوې د دې وژنو او بدمرغیو له مسؤلیته ځانونه نه شي خلاصولی او باید د خلکو سوله غوښتنې غږ ته درناوی وکړي.
خوست کې هممهاله په نورو ولایتونو کې پیښې کیږي، نو موږ د دې پیښو غندو یې هیڅکله نه غواړو چې نور په دې خاوره باندې جنگ وي. ښکېلې غاړې دې په موږ نه په دې باندې ځان نه خلاصوي چې موږ نوسه یو، ټول پکې شریک دي. هله دا چې دغه نورین نور بس.
مدني فعال خیر الله حیران هم په خپل خبرو کې جګړه وغندله او د سولې غوښتنه وکړه.
ما هیواد کې روانه جګړه غندو او د سولې او ټیکاو غوښتنه کوو. خوستیز ونان د جنگ ستړي دي او جنگ کلا کوټکو غندي.
د سیشن په پورس په کابل کې پرې و سلبستري زروختون باندې ډلایز بریټ کې څوار لس ملکانو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. همدارنګه په ننګرهار کې بیا د جنازې په مراسمو ځانمرګې بریدو شو چې شپږ ویشت کسان پکې ووژل شول او اتش په تنور ټپیان شول. په دې ورځ د خوست ښار او د صبروی یعقوبی ولسوالۍ اړوند د خلبیسات په بازار کې هم چاودنې وشوې چې په دې کې هم ولسي وګړو ته مرګ ژوبل واوښته.
له خوست څخه مو د ازادي راډیو د خبريال راپور اوریده چې ویل خلکو د جګړې د پاترسیدو غوښتنه کوله. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبرداري ورکوي چې طالبان د خپل حملو په زیاتولو او په ملکی تلفاتو سره د سولې بهیر زیانمنوي او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي دوام به ناوړه عواقب ولري. د دې شورا ویاند جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو په وروستیو حملو کې تر ډیره تلفات ملکیانو ته اوښتي او د غشان عامه تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې واوري.
د طالب زندانیانو له ازادۍ دو سره په خوا کې طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې حمله زیاتې کړې چې ورسره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې غواړي چې دغه حملو ته ځواب ووایي. د ملي امنیت شورا بیان جاوید فیصل وایي چې طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه نقض کړې او د دغه ډلې د تاوتریخوالي دوام له ټولو هوکړو او بشري ارزښتونو سره په خلاف دی. خغلی فیصل آزادی رادیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام او د ملکی مرجوبلی زیاتوالی به ناوړه عواقب له ځان سره ولري او همداشان به د سولې هڅې اټکنه کړي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خپل حملې زیاتې کړي. لغمان، ننګرهار او نورستان د طالبانو د مرګونو حملو شاهدانو د راپورونو له مخې په دغو حملو کې 15 تنه افغان امنیتي سرتیری وژل شوي. له دې سره پخوا کې وسلوالو طالبانو په کندهار، پکتیا، پکتیکا، جورجان، سرپل او پروان ولایتونو کې هم سختې حملې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې طالبانو د روژې میاشتې په وروستیو دوو اونیو کې د همدې میاشتې د لومړیو اونیو په پرتله 30% حملې زیاتې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ملکیانو وژل کېدل غندي. د دې کمیسون د وروستي راپور پر بنسټ د روژې میاشتې په لومړیو لسو ورځو کې په افغانستان کې د جګړې ښکېلو خواوو په جګړه کې 40 ملکیان وژل شوي. له دې سره پخوا کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې افغان حکومت په لغمان ولایت کې د افغان ځواکونو په اډې وروستۍ حملې څېړي. هغه وایي افغان حکومت په لغمان ولایت کې په امنیتي ځواکونو حملې غندي او امنیتي سرتیري د دې حملې او د پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره شپه او ورځ کار کوي. ښاغلی صدیقي همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو د حملو په وړاندې غبرګون وښیي. خو د پوځي چارو کارپو دولت وزیري وایي وخت رارسېدلی چې افغان ځواکونه په تهاجمي حملو لاس پورې کړي. د طالبانو د حملو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د خاموشي د ماتېدو غوښتنه داسې مهال کیږي چې د امریکا د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس او د دې کمیټې یو غړي د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د سولې د پرمختګونو په برخه کې د ناوړه پیغام خبرداری ورکړی. دوی په یوې ګډې اعلامیې کې ویلي چې په افغانستان کې د پاموړ تاوتریخوالي زیاتوالی د امریکا او طالبانو د سولې توافق نقص کوي او د نه منلو وړ عمل دی او دا حالات د پوښتنې وړ دی. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لورې د سولې توافق نه دی نقص سوی او نه هم په امریکایي ځواکونو حملې سوي دي. مجاهد همدارنګه وایي چې د دوی له توافق وروسته د دوی په حملو کې 40% کموالی راغلی او کله چې د افغان امنیتي ځواکونو له لورې خطر حسي طالبان له ځانه غبرګون ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخی یا پرنجی پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون وویل چې په هیواد کې د کورونا وایرس 201 نوې پیښې ثبت کړې دي. د دې وزارت مرسیال وحیدالله مجرو وایي له دې سره به د کورونا وایرس ټولې پیښې په افغانستان کې شاوخوا 5000 ته ورسی شي. خاطر پردیس د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ګواښ کوي که خلک روغتیایي سپارښتنو ته جدي پام ونه کړي 80% افغانان به په دې وایروس اخته شي. د دې وزارت مرستیال وحیدالله مجرو د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که افغانان دې وایروس ته جدي پاملرنه ونه کړي هیڅوک ترې خوندي نه پاتې کیږي.
د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې اوس هم په هماغه ډول جدي دي. د دې وایروس خپرېدا په ټولنه کې د پراختیا په حال کې ده. که روغتیایي اصول په پام کې ونه نیول شي ممکن هر څوک ونیسي.
ښاغلی مجرو وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 201 کسه په دې وایروس اخته شوي چې له دې سره په ټول هیواد کې د اخته شویو کسانو شمېر 4903 ته ورسېد. د ښاغلی مجرو په خبره له ماسک څخه استفاده په خپلو منځو کې د واټن په نظر کې نیول او روغتیایي سپارښتنو ته جدي پاملرنه هغه موارد دي چې کولی شي په دې وایروس خلک کم اخته شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر دا مهاله 120 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 610 کسانو بیرته خپل روغتیا ترلاسه کړې ده.
د کورونا وایرس په خبرېدو په افغانستان کې د هوایي چلن شرکتونه د تړل کېدو له خطر سره مخامخ دي. که دا شرکتونه وتړل شي نو ګڼې هغه افغان ښځې به دندې له لاسه ورکړي چې په دې شرکتونو کې کار کوي. د رویټرز خبري آژانس له راپور سره سم د آریانا افغان هوایي شرکت په سلو کې 10 کارمندان ښځې دي او کامیر هوایي شرکت هم 116 تنه مېرمنې استخدام کړي دي. افغان ښځې چې له کوره بهر د کار کولو په مهال له ګڼو ستونزو سره مخامختی لدی هم ویر لري چې که طالبان بیا واک کې شامل شي شاید دوی پر مخ کاری فرصتونه نور هم کم شي. په دې اړه تفصیل اجمل انوران کوي.
د کامیر هوایی شرکت کارکونکي درویش کلن شګوفی حیدری مخکې د ونې شپږ ورځې په افغانستان کې دننه او بهر د استانبول، اسلام آباد او نوی ډیلی ښارونو ته الوتنې کولې. روټرز خبری اژانس وایي اوس چې سیمه او نړۍ د کرونا وایرس نیولې، د کامیر هوایي شرکت د افغانه کارکوونکي ډېرې کمې الوتنې کوي. ډېرې همکارانې مایوس شوي او د کامیر هوایي شرکت چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي له دندو لرې شي. د روټرز خبری اژانس په وینا په نړۍ کې د کرونا وایرس خپرېدو نړیوال هوایي شرکت سخت زیانمن کړي، خو په افغانستان کې که هوایي شرکتونه وتړل شي دا به خپله د شرکتونو سربیره د یو شمیر خزینه افغان کارکوونکو په سیان هم تمام شي. په افغانستان کې د هوایي چلند شرکتونه د ګوتو په شمیر ځایونو څخه دي چیرې چې افغان ښځې کار کولی شي. شګوفه حیدري چې په 20 کلنۍ کې د الوتکې د میلمه پالې دنده ترلاسه کړې وایي دا د لوړ همت لرونکو او ځوانو نجونو په ژوند کې د بدلون لپاره یو مهم کاري فرصت دی. اغلی حیدری د روټرز خبری اژانس ته ویلي د الوتکې د میلمه پالې په توګه دنده له هیجان او لوړو ژورو ډک یو کار دی. کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام ړنګ شو په افغانستان کې د ښځو د ژوند وضعیت بهتره شو، ځکه طالبانو ښځې له کار او زده کړو منع کړې وي او په کورونو یې کینولې وي. په افغانستان کې د هوایي چلند شرکتونو په بیلابیلو پوستونو ښځې ګمارلې. د آریانا افغان هوایي شرکت د 500 تنو کارکوونکو په سلو کې 1.5 ښځې دي. په خصوصي هوایي شرکتونو لکه کامیر کې هم افغان ښځې د میلمه پالو په توګه او یا هم په نورو دندو کار کوي. سلیمان عمر چې د کامیر هوایي شرکت له چارواکو یو دی د روټرز خبری اژانس ته ویلي دې شرکت تل هڅه کړې چې ښځو ته ډېر کاري فرصتونه برابر کړي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې د نارینه وو په مقایسه په کارونو او دندو کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. په 2013 کال کې د ګالوب بنسټ د شمیرو له مخې د افغانستان په سلو کې 80 ښځو له کوره بهر کار نه کوه. هغه ښځې چې له کوره بهر کار کوي وایي له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ دي. ډېرې ښځې له دې پلوه هم اندېښمنې دي چې که طالبان بیا د افغانستان د سیاسي واک په ویش کې برخه ترلاسه کړي ښایي وضعیت تر دې هم خراب شي، خو طالبان وایي دوی اوس بدلون کړی او ښځو ته به اجازه ورکړي چې له کوره بهر کار او زده کړې وکړی شي، خو ډېرې مېرمنې په دې کې شک لري.
تاسو ل پیغامونو
زه مینه يم د هلمند ولایت لیکنی ولیدا زما پیغام دادی ازادي رجته چې دا مرسته چې ورکو کېږي دا مستحق کورنۍ کې ورکو کېږي دا او کورنۍ کې چې هغه یو څه لري هغه مسکینان غریبان چې هیڅ نه لري هغه ته دا مرسته دي دا باید هغه ته مرسته دي چې هغه مسکینان غریبان نه هغه شي نه لري دی دا مشران خو په ځانو باندې وشي چې راوي بس تر خاص کې خو یې سره وشي دا چې باید د سنان ته ورکو وشي چې هغه مسکینان غریبان چې نه لري د ازادي رجته مننه. السلام علیکم.
د زابل ولایت زعباچی د ازادي رادیو ته د پیغام پیژن د کورونا په نامه ټول افغانستان ټول ولایتو ته مرسته راغلي دي لسونه مې شته سوي دي ورته غریبان په تمه دي چې نن یا سبا ټول خلک په یوه ګوله ډوډۍ پورې اړیان دي. حال دا چې شی نه بلبل کېږي زموږ وکیلان صاحبان والي صاحب سیاسي خپل کمپاینونه کوي په یوه په بل نامه هغه دي او دغه دي را روان دي. حال دا چې د کورونا د استار د پاره په میلیونو افغانۍ رالی هغه افغانۍ چې په دې مصرفېږي چې هغه خلک چې ټول یا د خاله یا د ماما یا د کاکا زامن له یو ځایه راځي هغه ځایي شکار کوي مشرانو دغه ته مخه مه ورکوئ په دغه مخه را وګرځوي.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دا غموز مهیبین یو دا مهیبینو ماشینه نظامي مهیبینو ماشینه نه اوازه کوي. زموږ د وزیر صاحب هم دا غوښتنه ده په هلمند کې ډېره ګډوډي رشوت اخته کېږي په کتابچه کې 15,000 افغانۍ ورنه کې ماشینه اوازه کوي. په ریاست کې هم دغسې غلای شروع دي، قومندانان هم دغسې دي. موږ څه وکړو؟ موږ چاته ولاړ شو؟ موږ نظامي مهیبین کاوته مخیس ته یو کاکیزی روپی نه دی اول کړی. دا موږ د شبغنی بابا سم وزیر صاحب سم دا غوښتنه ده موږ روپی غلا تاواله کی. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د تاسو اتلش میری لاریم راسته ولیدې. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز څخه لیکلی د روژې په مبارکه میاشت کې د وسلوالو مخالفینو بریدونه د نه بخلو ور دي. خپلواک صافي د لغمان لعلي شنګول سوالي څخلي کی د لغمان محلي چارواکو د کمی توجه له عمله په علي شنګول سوالي کې ناامنیو زور اخیسته ک مرکزی حکومت علي شنګول سوالي ته جدي توجه ونکړي دا ول سوالي به سقوط وکړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازري ول سوالي لیکلي په کابل کې چې کومه چاودنه شوه دا د داعش کار دی. عبد العزيز غالب لیکلي دی داعش په حقیقت سره ترهګر دی، دوی پرون په کابل او ننګرهار کې بیګناه خلک شهیدان کړل. غلام سرور نبیزوی به لیکلي دی چې دا حمله ظاهرا داعش کړی دی خو لاس پاکستان او طالبان پکې لري. یو بل اوریدونکی د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي افغان حکومت باید نور د دفاعي حالت نه ووزي، د برید ځواب په برید ورکړي. محمد قاسم زوک د هلمند له ولایت لیکي حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی نکړي ځکه چې طالبان سولې د سولې نیت نه لري او کله چې د دوی بندیان له بند څخه آزاد شي نو دوی به جنگ ته ادامه ورکړي او لا به جنگ زیات کړي. اته بجې او دیرش دقیقې شپې د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو کې پروګرام هم لرو، خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت په کابل او ننګرهار کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته چې لسګونه کسان پکې ووژل شول اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونه به پر طالبانو بریدونه وکړي. د خوسی مئیس چارواکی وای نه وشتنه د تروریستي فعالیتونو په بیلابیلو جرمونو کې د لاسلرلو په تور نیولې دي. د کورونا وایرس د وبا په اړه د یو پریکړه لیک نوې مسوده چې د دې وبا په ترڅ کې د ټول نړۍ په جګړو کې د اوربند غوښتنه کوي د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شوه. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر وای مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همدارس پر دغه هیواد د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF مشر وای ډیر احتمال شته چې دا صندوق د 2000 میلادي کال په اړه اقتصادي اټکل د دوهم ځل لپاره بدل کړي ځکه چې د کورونا وایرس خپرېدا تر هغه څه چې پخوا اټکل کېده زیات اقتصادي تاوان اړولی دی. او سپینه مړۍ وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. زموږ اخلا ازادي رادیو اورید روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو اوس به احمد تکل درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیرو لویدیځو ورځپاڼو په کابل او ننګرهار کې د پرونیو حملو په اړه چې لسګونه کسان په کیمړه او ټپیان شول مطالب خپره کړي دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي افغانان د سه شنبې په ورځ په داسې حال کې له خوبه راویښ شول چې په پلازمینه کابل کې وسلوالو کسانو پر یوه زیږنتون برید وکړ او په ختیځ ولایت ننګرهار کې د یوې جنازې په مراسمو کې په یوه انتحاري حمله کې ملکي وګړي په نښه شول. ورځپاڼې لیکي دا حمله داسې مهال کېږي چې کورونا وایرس په افغانستان کې په چټکۍ سره خپریږي او د خطر شته چې د بیوزلي افغانستان په صحي تاسیساتو کې به نور ځای نه وي پاتې. ورځپاڼه د روغتیا وزارت د معین وحید مجروح له قوله لیکي چې نوموړی وایي ډاکتران، طبي پرسنل او بیوزلي میندې په ګډوډ حالت کې دي ځکه هغه ډاکټر چې باید دا وژغوري په وینو کې لت پت د هغې تر څنګ په ځمکه پروت دی. ګارډین ورځپاڼه د کابل د حمله په اړه لیکي د پلازمینې په هغه سیمه کې چې برید پرې وشو تر ډیره افغان هزاره قوم چې شیعه دي اوسیږي او اسلامي دولت ډلې یا داعش مخکې هم حمله پرې کړې دي. ګارډین د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د داعش ډلې د دریو جګپوړو غړو او یو اونۍ مخکې د دې ډلې د یو شمیر نورو غړو نیولو او وژلو ته اشاره کوي او لیکي چې د تیرې مارچ میاشتې د حملې په ګډون په کابل کې د ډیری خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. او ډیلی ټلګراف رسپانې د پرونیو حملو په اړه لیکلي روغتیاپال او مرستندوی او خیریه ټولنې شکایت کوي چې په افغانستان کې حملې او ګواښونه زیات شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي حتی په فبروري میاشت کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هغې موافقې له لاسلیک وروسته چې امریکایي چارواکو ویل باید افغانستان ته سوله راولي تاوتریخوالی بیا هم کم نه شو. ورسپانلی کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په 2019 کال کې په افغانستان کې پر ډاکټرانو، نرسانو او روغتونونو لسلو زیاتې حمله ثبت کړې دي. په دې حمله کې د روغتیا پالو د کار پر وړاندې لخند جوړولو نیولې تر ګواخلو، تختونو، تیری او سوځولو پورې بیلابیل موارد شامل دي. دیلی ټلګراف لیکي چې د افغانستان د جګړې ټولې ښکېلې خواوې او جنایي ډلې په دې حملو کې په لاس لرلو تورنې دي. او کاناډایي ګلوب ان میل ورځپاڼه لیکي چې دا حملې د متحدو ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په نتیجه کې د افغانستان د سولې پروسه چې د حکومت د استازو او طالبانو په ګډون د مخکښو افغان مشرانو ترمنځ د خبرو د پیل اټکل هم پکې شوی دی زیانمنولی شي. ګلوب ان میل لیکي د ورځنیو بیرحمانه حملو همدارس د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان چارواکو پر تیاریو هم ناوړه اغیز کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخه تر دې چې آزادی او اوریدونکو پروګرام در وورو، یو نړیواله موضوع سپینه ماڼۍ وای د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر د کورونا وایرس له امله له ولسمشر ډونالد ترامپ سره نه ګوري او د هغه په غونډو کې برخه نه اخلي. مایک پنس دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د رسنیو د برخې مسؤولې په کورونا وایرسو اخته شو. د دې موضوع تفصیل له احمد شبراورو.
وروسته تر دې چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر د مرستیال مایک پنس د رسنیو د برخې د مشې د کورونا ټیسټ مثبت شو، د پریکړه وکړه چې یو څو ورځې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه لرې ووسي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کیلی مکنین پرون په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل کاتی میلر تېره اونۍ په کورونا ویروس اخته شوه او نتیجه یې معلومه شوه. تر دې راوروسته یعنې له دوشنبې راهیسې مایک پنس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه د دوشنبې د ورځې په خبري غونډه کې، نه هم د شنبې د ورځې د امنیتي او پوځي چارواکو په غونډه کې برخه واخیسته. میرمن مکنین لنډې خبري غونډې ته په دې اړه وړاندې وویل مایک پنس په خپله پریکړه کړې ده چې د څو ورځو لپاره له ولسمشر څخه لرې شي. د دې په وینا دا د مرستیال ولسمشر خپله پریکړه ده چې تر څه مودې به لرې پاتې شي. که څه هم د میرمن میلر د کورونا تر ټیسټ وروسته د ښاغلي پنس ټیسټ منفي و، خو د ویروس د ویرې له امله د سپینې ماڼۍ له لویدیځې خوا ووت. د سپینې ماڼۍ له ټولو کارکوونکو غوښتل شوي دي چې ماسک یې پر پوزه او خوله تړلی وي او له یو بل سره روغتیایي فاصله مراعت کړي. د دوشنبې د ورځې د ولسمشر ټرمپ د خبري غونډې پر مهال د سپینې ماڼۍ اکثرو چارواکو ماسکونه لرل، خو په خپله ولسمشر ټرمپ ماسک نه و تړلی. د جمهور رئیس ټرمپ د اکثر سلاکارانو او دته د نږدې همکارانو د کورونا ټیسټ هره ورځ کیږي. اوس دا پریکړه شوې ده چې د سپینې ماڼۍ د رسنیو د ډلې هم د کورونا ټیسټونه وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لاس وایم. درنو دوستانو، د بیلابیلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیروني په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي. البته ستونزې فرق لري، خو ډیری اوریدونکو مو د کورونا ویروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر پیغامونه دي چې په غو کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو څخه شکایتونه سوي دي، ځینې د کلینیکونو نشتوالی دي، ځینې یعنی متفاوت دي. خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبر کم، اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا ویروس څخه شکایت لري. وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی خو دا پیغامونه به پګډه سره واورو او بیا به د گیزاب له ولسوال سره هم د دوه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلی عزت الله لطیفي سره مرکه واوري، ستاسو پیغامونه راخلو چې د گیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولې دي.
محترم د روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه د سره په تماس یم. محترم یو رقم دغه د زکام دی رجستري چې شې دی د کورونا د گیزاب ولسوالۍ ته دغه راغلې ده چې ټول انسانان یې ولې دي دغه دیني جداري دغه کورونا دا غادي ورکاو د کوم د جټول انسانانو ولې دي موږ دلته خو هیڅ نه تشخیص نه شي چې خلک ته دا غا ډاکټرانه تشخیص وکړي چې دا کورونا د کوم د کښنیانو لویانو ټول نه ولې دي چې د نن شي یو غټ بحران د واوري د ګزو کوو د سوالې ته یو غټ بحران پیښ دي.
ته کیدا ولې خبره کوم نو په وطن کې دا شی ویروس خپل شوی دی چې کورونا د ورته دی زکام ټوخی مرکه تبه شدید تبه لري او سخت خراج دي بازار دي او شپه وکړه وجدین دي که موږ د کلینیک سره حکومت کومک وکړي دا مسلام
روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په گیزاب ولسوالۍ کې دا زکام ټوخی ټوخی ډېر ډېر چې موږ کلینیک ته مراجعه وکړو چې کلینیک والا ته وایي چې موږ فایل مسره مسره ټول د وطن په اړه خبرې کوي کوم کورونا نشي. والسلام.
السلام علیکم. جنوب بلاد روزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه دا پیغام پیژنم. د گیزاب ولسوالۍ کې د گیزاب ټول ولس چې کسنجر دي کځوان دي او ک پوښتنه سړیا خلک دي ټول دغه د کورونا وایرس لامل پلامل دا یو مریض راغله چې دغه کورونا سره ورته ده او د گیزاب خلک اکثریت پخته دي چې خو یې کېږي پسونه کې بلغم لري زیرشت لای سردردی لري او مړیا کته به ورسره ده. نو زه تاسو ته خواهش کوم چې د زمر دغ د صحت عامه پوری ورسوي چې موږ د گیزاب ولسوالۍ کې یو کمزوري کلینیک لرو چې په دې کې هم یو ام ډی ډاکټر سره نور نه نرس ته او نه ډاکټر سره نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو موږ سم که په روزګان کې خول د لابراتوار هم نه تر کده هاره پرې ورته وینې دی بلته نه بودی چلرو او نو سایل لرو چې تاسو په بدن در یو ځای ورسه ورنده د موږ دروستېره خبره ده. نو زه تاسو ته غوښتنه کوم چې د ازما پیغام در مسولینو ورسه وي کده حالت عوام کې غذاو به د یو غټي پاجې د کابل د سروپی غونډې د یو غټي پاجې سره مخ ته وسلام.
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونو خو مو واوریدل. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کورونا وایروس څخه هیڅوک او په ځای کې خوندي نه دی نو د دې اوریدونکو پیغامونه مشتر رسیدلی دی غواړم چې تاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څونه جدي ده په گیزاب ولسوالۍ کې.
هغه خبره خو دغه د زمر خصوصا تقریبا 14000 کسان زمر د یوازې د گیزاب ولسوالۍ د پیران کې مسافر دی راځي هغه دی ورځي تپن دا خبره دا خاطر ته یو موضوع چې د ټخیو د زکام د مجددي د پاره د کورونا د پاره جدي تدابیر نیولې دي. د مخ کې نه مخ کې اول د واره گیزاب ولسوالۍ کې دا کم سامان چې ورته پکارې دي ډاکټرانو د پاره اول گیزاب ولسوالۍ تر لازم مشتر مرسته وسولې پښنه کلینیک لرو او شپخانه نه ده د کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کو د زکام او د جټخه په بارک چې درته وایم زموږ د گیزاب ولسوالۍ خو یلمن پکښې تیر شوی دی ګرم سیمه ده. نو دا تیر کال چې وو دا د علاقې حکومت سره داسې واوره وسوله داسې واوري وي خونه وسوله چې بيخي تر ډیره پرې تر ساوره پرې حمل تل واوره پرتاوه. نو دا ټخه او زکام او بیا ډاکټرانو موږ دغه کول د لې مرکز تم راوستل شي نو خالي بس زکام او خه کې دی دا به جوړ شو کورونا سره کوم مراوبت نه درلوده شاید چې کورونا یې ځکه چې ما ول کین درته ول چې موږ شپږ زره کسان په ایران کې د پاسپورت تل رواله ته چې دا غم دی ورادي تا ګره تا کی او تر اوسه پرې داسې کوم مثبته پیښه نشته دی دا ود چې هغه کورونا سوی
یعنی په خپل گیزاب کې یعنی په گیزاب کې په خپل د سیمه خلک هیڅ مثبته پیښه د کورونا پکښ نشته په ټول ولسوالۍ کې
یا تر اوسه خو یوه هم نه ده سبڅوي یوه پیښه هم نه لرو یوه پیښه هم نه ده سبڅوي او نه تر کوم تر اوسه پر کوم یو مرجو بلوم نه پکښ لرو.
یعنی سمپلونه اخستل سوي دي؟ سمپلونه اخستل سوي دي؟
د یو سمپل اخستل سوي مرکز کې راستول یو کابل تاغه فکر کوم تر اوسه پر راستېدل نه دي کوم پی ختلی وو نور تر اوسه پر کوم دغه نه ساو پی داسې مراجعین نه راغلي چې هغه کورونا ته ورته بیا ډاکټران خپل ورسره دا ډاکټران پوکړي دي هغه خپل جامع او دغه ورته دغه کړی دي چې یو دانه وز خپل ورته دغه مې چې دی ول کورونا دی تخې کې دی ساتنګي کې دل بس دا چې رستونی خو جه دی چې بیا دی ول کورونا دی هغه چې دوی ورته چیر سو پرته جوړ شو کورونا نو نو سیمپل پال نه استوي چې دا کوي دوی ورته بعد پرته هغه سړی خپل جوړ شو چې راغلی هم د ایران استو نو په دغه رقم موضوعات خو دروسه پرې داسې جدي نسته.
یعنی تاسو یې مغه سمپل اخلي بیا یې کابل ته لیږي په خپل ګیزابلوس ملي کې
پکې نه اخلي ډاکټرانو ته چې رقم ډاکټرانو ته چې رقم هدایت شوی دی هغه هدایت سره سم بس هغه خپل کار ته دوام ورکړي دي او په داوس کې د ایچ ډی صفاس نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول سوي دي نو زه په دې باندې اختیم چې یو دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور سوي دي ایچ ډی صفاس او یو کې ځو پاته سوي دي هغه باندې وزه لګیا يم چې هغه تم د ګیزو د فارم یو دانه بل کلینیک هم پاله کو خاص د کورونا
دقیقاً ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پښتنه ستاسو خدمت را